السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې په دې خبرونه کې ګڼ شمېر هیوادونو په یو وخت له طالبانو اوربند غوښتي خو افغان دولت د طالبانو په نیت شک لري
د بده مرغه طالبان تل وینا کې یو سوای او په عمل کې دوی تاوتریخوالي ته دوام ورکړي
د چارو لکتونکو دا پوښتو چې د قطر خبرو ولې د تمې خلاف ښه پایله ورنکړه
د سیاسي طالبانو او د جګړې طالبان ترمنځ یو واټن جوړ شوی دی او تر څو چې رابطه سره یو ځای نشي دا به ډېر ستونزمن وسیږي چې موږ د یو دایمي اوربند خبرې وکړو
د اوروزګان یوازینی پاته ولسوالۍ د هراوت هم طالبانو ونیول او په کونړ کې د سیند څپانده کېدو یو مهم پل نړولی دی خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم تخنیکی چارې طاهر روخان مختوړي مخکې لدې چې د او نورو راپورونو ته وار ورکړو خبرونه په خبرونو سره پیلوو صفی الله ستانکزی چمتو کړي
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور د قضیه په تړاو له خپل پاکستانی سیال سره خبرې کړي روسیا تاجکستان او ازبکستان به د افغانستان د پولې په اوږدو کې پوځي تمرینونه وکړي او د پاکستان په پنجاب ایالت کې یو ټرافیکي پیښې 28 کسان وژلي دي د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور د قضیې په تړاو د پاکستانی چارواکو څرګندونې غیر مسلکي او له وخت مخکې بللې دي د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد پرون ویلي و درې ټکسي والان یې په دې تړاو پوښتلي هغه وروسته جنیوز ته وویل د سفیر لور تښتول شوې نه وه بلکې د ده په خبره د هند استخباراتو هسې شور جوړ کړی و د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر نن له خپل پاکستاني سیال شاه محمود قریشي سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې دا ډول څرګندونې دوه اړخیزې اړیکې او د نو اعتبار ته جدي زیان رسوي د افغان سفیر لور جمعه تختول شوی او څو ساعته وروسته داسې وخت خوشې شو چې د افغان چارواکو په خبره سخته شکنجه شوی وه دې پېښې افغان حکومت او افغانان په غوسه کړل افغان ولسمشر د دې پېښې په غبرګون خپل سفیر او لوړ پوړي ډیپلوماتان له پاکستانه وروغوښتل روسیا تاجکستان او ازبکستان به د افغانستان د پولې په اوږدو کې پوځي تمرینونه ترسره کړي د روسیې د پوځ د مرکزي زون قماندان جنرال الکساندر لاپین نن رسنیو ته ویلي دا ګډ پوځي مانورونه به د تاجکستان د حرب میدان په پوځي اډه کې د اګست له 15 تر 30 پورې ترسره شي جنرال لاپین ویلي د تمرینونو په مهال به پوځیان په هغو هڅو متمرکز وساتل شي چې د متحدینو په خاوره د ناقانونه وسلوالو د مداخلې د مخنیوي لپاره اړین دي د روسیې د پوځ د مرکزي زون د مطبوعاتو څانګې ویلي غرنیز غروال گاډي ټانکونه او توپخانه یې ډله او هم خاصي قواوی په دې مانورونو کې برخه ولري اخو ترکمنستان هم د افغانستان پولیس ته د درنو وسلو هلیکوپترو او لوټکو د ورلېګلو چاره جاری ساتلې د تازه راپورونو لمخې له سرحدي سیمې مارینا حکومتي کارکونکو په تیر بیا قماندانانو څارنوالانو پولیسو او نورو چارواکو خپل کورنۍ د هیواد مرکزی سیمو تاسو ولې چې لای د خلکو اندېخنې زیاتې کړي د افغانستان په شمالي سیمو او غنو او بوري سیمو د طالبانو تر ولکې وروسته د منځنۍ اسیا هیوادونو لا امنیتي وضعیت اندېښمن دي او ټینګار کړی چې د هر ډول ګواښ د ځواب لپاره به لازم تیاری ونیسي طالبانو بیا څو واره ټینګار کړی چې د دوی جنگیالي گاونډوي هیوادونو ته ګواښ نه پیښوي په کابل کې د امریکا په شمول د څوارلسو عمدتاً اروپایي هیوادونو ناټو یوناما اروپایي ټولنې استازولۍ د طالبانو د بریدونو د چټک بندېدو غوښتنه کړې دوی په یو ګډه اعلامیه کې چې نن خپره شوې لیکلي د طالبانو روان بریدونه د خبرو له لارې له سیاسي حل او په دوحه کې د سولې له بهیره د هغوی د ملاتړ له ادعا سره په ټکر کې دي په اعلامیه کې د ملکیانو پراخه وژنه بې ځایه کول د بشري حقونو نقض په زندانونو باندې برید او ګڼ داسې نور موارد په کلکو ټکو غندل شوي وسلوالو طالبانو لا تر دې دمه په دې ګڼ شمېر د لویدیځو هیوادونو او معتبر سازمانو د اعلامیې په تړاو څه خبرګون نه دی ښودلی د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د لویدیځو هیوادونو له دې ګډې اعلامیې هرکلی کړی په افغانستان کې له تېرو شپې راهیسې درې ولسوالۍ د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ لاس په لاس شوي د افغانستان په شمال زون کې 209 شاهین قلي اردو ویان هاني فریزایي ازادي راډیو ته وویل چې د سمنګان ولایت د درې سوف بالا ولسوالۍ نن سهار د افغان پوځیانو لاس ته لوېدلې
تصفیه
او تلاشی ژوند خوشبختانه تلفات د دې ترڅنګ چې ولسوالۍ تصفیه شوې دښمن ته درانه تلفات اوختي د درې سوف بالا ولسوالۍ لپاره د طالبانو د نومول شوی ولسوال په شمول څلیرې شتوسوال طالبان وژل شوي او اته وشت نور ټپیان دي
بالا بودن کشته شدن و 28 تن دیگه هم زخمی شدن.
وسله‌وال طالبان بیا ور وخت مرگ جوبل رد کړي او ادعا کړي چې د درې صوفي بالا ولسوالی له هم دوی په کنټرول کې ده. اخو د ورزګان والی محمد عمر شیرزاد ازادي راډیو ته تایید کړي چې افغان پوځیان له دهراود ولسوالی رایستل شوی چې په نتیجه کې دا ولسوالی د طالبانو لاس ته لوېدلې. په کاپیسا کې هم یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته د نوم د ناخصلو په شرط ویلي چې نجراب ولسوالی د طالبانو لاس ته لوېدلې. د پاکستان په پنجاب ایالت کې د ټرافیکي پیښې له امله 28 کسان مړه او لږ تر لږه 40 نور ټپیان شوي دي. پیښه نن جولای 19 له یو باروړونکي موټر سره د یو بس د ټکر له امله شوې. د پنجاب ایالت پولیس وایي بس له سیالکوټ ښار د ری غازی خان ته روان و. په پیښه کې وژل شوي او ټپیان اکثر هغه کارګرانو چې د اختر د رخصتیو د تیرولو لپاره خپلو کورونو ته روان و. د سړکونو خرابوالی او د موټر چلوونکو بې پروایي په پاکستان کې د ټرافیکي پیښو له اصلي عواملو یادیږي. او په توکیو کې د اولمپیکي لوبو د ځینو ګډونوالو لوبغاړو د کویت ټیسټونو په مثبت ختلو سره د اولمپیکي لوبو لوی سپانسر ټویټا شرکت ویلي چې اعلانونه نه خپروي. ټویټا موټر جوړولو کمپنۍ له 2015 کال راهیسې د اولمپیکي لوبو لوی تمویلونکی همکار دی چې د تړون ارزښت یې تر 1 میلیارد ډالر رسیږي. خو د جولای په 19 دغه شرکت د اړیکو مسؤول جون ناګاتا رسنیو ته وویل په دغو لوبو کې ګڼې داسې مسلې شته چې درک یې ستونزمن دی. ټویټا ویلي د اولمپیکي لوبو پر مهال به په جاپاني تلویزیونو کې د اولمپیک په تړاو اعلانونه تمویل نکړي او نه به خبري. د امریکا د جمناستیک دی ویلو بهاري د کووید ټیسټ مثبت و خو د ترغه مخکیم د چک جمهوریت د ساحلي والیبال لوبغاړي په کووید اخته شوی. امریکایي ټینس باز هم په کرونا اخته شوی. د اولمپیک لوبي په توکیو کې د جولای له 28 پیل او د اگست 3 دوام کوي.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې لوستلی شئ. پته ده ازادي رادیو .com. راځو د خبرونې د سر راپور ته. په افغانستان کې د امریکا، اروپای ټولنې او ناتو سربیره د 14 هیوادونو سیاسي استازولۍ د طالبانو روان بریدونه او پرمهال له سیاسي لارې د شخړې په حل ټینګار په ټکر کې سره بولی. د هیوادونو یو ګډه اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې تاوتریخوالی پای ته ورسوي او پر اوربند هوکړه وکړي. په ورته وخت کې کابل کې د امریکا سفارت شارج دافیر وایي دوی هر سجر په ټول افغانستان کې د تلپاتې او ټولیز اوربان غوښتون کړي. هغه افغان حکومت وایي طالبان هغه هڅه چې وایي پر عمل کې نه ثابتوي او لجمنو سر اړوي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو د لوړ پوړو پلاو ترمنځ د غونډې په سبا د نړیوالې ټولنې لخوا یو ځل بیا په افغانستان کې د تلپاتې اوربان غږ پورته شوی. که څه هم تمه وه چې په دوحه کې به پر یو شمېر موضوعاتو لنډمهاله هوکړه وشي، خو ښکاري چې داسې کومه پایله نه ده ترلاسه شوې. اوس په افغانستان کې د امریکا، اروپایي ټولنې او د ناتو سربیره د 14 هیوادونو سیاسي استازولیو یو ګډه اعلامیه کې د طالبانو لخوا د روان تاوتریخوالي پای او د تلپاتې اوربان غوښتنه کړې. په دې اعلامیه کې چې په افغانستان کې د کاناډا، چک، ډنمارک، استرالیا، اروپایي ټولنې، فنلند، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، کوریا، هالند، ناتو، اسپانیا، سویډن، برېټانیا او امریکا ډیپلوماټیکو استازو لخوا خبر شوی راغلی د طالبانو بریدونه د خبرو له لارې او سیاسي حل ته د رسیدو هڅې له منځه وړي. د دې هیوادونو په ګډه اعلامیه کې یادونه شوې چې د طالبانو بریدونه ملکي خلک زیانمن او بې ځایه کوي او زیاتوي. دا بریدونه د خبرو له لارې د سیاسي حال او په دوحه کې د سولې بهیر څخه د طالبانو د ملاتړ له ادعا سره ټکر کړي. په اعلامیه کې دا هم لیکل شوې هغه سیمې چې ورسیو کې طالبانو نیولي، ترې د بشري حقونو د سرغړاونې، د خصوصي او عامه رسنیو د بندېدو او د بیان ازادي د کچې د راټیټېدو په اړه راپورونه ورکړل شوي دي. په ورته وخت کې په کابل کې د امریکا سفارت شارز لافیر وایي دوی هر سجر په ټول افغانستان کې د تلپاتې او ټولیز اوربند غوښتون کړي. راس ویلسن په خپل ټویټر پاڼه د دې اعلامیې د خپرولو تر څنګ لیکلي طالبان باید په ټول افغانستان کې له تاوتریخوالي ډک بریدونه بند کړي او دوی سمدلاسه د یو تلپاتې او ټولیز اوربند غوښتنه کوي. په ورته وخت کې افغان حکومت وایي د اوربند غوښتنه د افغانانو په ګډون د ټولې نړۍ ده، خو طالبان ورته غاړه نه ږدي. د حکومت د رسنیو او اطلاعاتو مرکز مشر دوا خان مینه پال
دریز بیاو دی چې تاوتریخوالی د افغانستان د خلکو وژنه، د زیربنا ورانونه، دا باید سمدستي ودرېږي او د افغانستان خلک حق لري چې د یو سرتاسري او دایمي اوربند خاوندان شي. له بده مرغه طالبان تل په وینا کې یو څه وایي او په عمل کې عملا د افغانستان خلک او نړۍ ویني شي دوی تاوتریخوالی ته دوام ورکړي.
خو طالبان بیا له دې ادعاو سره مخالفت ښایي. د دې ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی سولې ته ژمن دي او په همدې موخه لوړ پوړی پلاوی د سولې خبرې پر مخ وړي. پر طالبانو د اوربان غږ داسې مهال کېږي چې د ناتایج شوو راپورونو پر بنسټ د ډلې لنډمهاله اوربان د خپلو پاتې بندیانو له ازادۍ سره مشروط کړی دی. هغه وختنه چې ښکارا ورسره افغان حکومت مخالفت خودلی او وای د بندیانو له ازادۍ وروسته طالبانو لژمنې سره سره تاوتریخوالی کم نه کړ او له خوشې شویو بندیانو یې هم ډیر شمیر بیرته د جګړې لیکو ته ستانه شوي دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د سولې په هڅو کې پاتکیږو، خو د همدې هڅو په اړه د دوهې د پرونی غونډې اعلامیې یو شمیر افغانان ناهیلي کړي دي. د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د تېرې ورځې د ناستې اعلامیې په غزنی ولایت کې یو شمیر ځوانان ناهیلي کړي او مایوسه کړي دي. دوی وایي هغه څه چې افغان ولس ورته په تمه وو هیڅ څراک نه لیدل کیږي، بلکې په ډیرو وړو مسایلو په دې غونډه کې بحث او خبرې شوې دي. د غزنی د شمیر اوسیدونکو او فعالانو له ازادي راډیو سره خبرې کړي، تفصیل په دې راپور کې اورو.
مانم سیپلا د مګ ډیر هیله ترلوده، خو کوم اعلان چې خبره سره مګ ډیر نه هیله کړو.
دا ایواز سیف الله نه دی چې مایوس دی، بلکې ډیری افغانان په دوحه کې د سولې د ورستې خبرو د ناستې اعلامي مایوس کړي دي.
نو می سن الله کریمی ده ټول افغانان مایوس دي. زه په خپل دومره مایوس یم چې نور ته به خې جړا راځي. دا څه ډول خبرې دي، څه ډول مذاکرات دي، دا څه ډول اعلامي دي چې موږ دې تم خلاف ارسه تر سره کیږي. دي ټول افغانانو تم دا و چې په دغه اعلامیه کې به دی وربند غږ به په افغانانو وس خبرعکس دی وربند پاړه هتا یو کلمه هم نه و ذکر سوي.
زمانم وزیر محمد د غزنی ولایت وسیدونکو، موږ ډیر هیله لرلې کوم اعلامیه سه بهغه فرصت موږ ډیر نه هیله کړو.
دا په داسې حال کې ده چې افغانان په مذاکراتو کې په بیا ځلې له ګډونوالو د پوره اخلاص او ښه نیت غوښتنه کوي، خو وایي دوی دا ځل یوازې هسې سره لیدلې دي. دوی تور لګوي چې دواړه لوري د دایمي سولې او اوږدمهاله اوربند د ټینګښت نیت نه لري، نو ځکه دغه ډول اعلامیې خپرېږي.
مریم صفایم له غزنی ولایت څخه. زما په نظر دا کوم پایلې ته نه رسیږي، ځکه چې دوی یو مهم هوډ او تصمیم نه لري. دوی کله چې هوډ ونه لري نو دوی نشي کولی چې کوم پایلې ته ورسیږي. دوی فقط تګ راته کوي او خپل وخت ځای کول زبولم دي ته.
دوی وایي د دې پر ځای چې په ځینو ډیرو وړو مسایلو خبرې سوي، په عمومي لکه دایمي سوله، اوږدمهاله اوربند، راتلونکی حکومت او د دا ډول نورو مواردو خبرې هم باید سوي وای. د غزنی ولایت یو مدني فعال خالد مبارز وای دا ډول اعلامیې او دا ډول مذاکرات سوله او اوربند نسی راوستلی.
د تل په څیر د افغانانو زموږ توقع دا و چې د دواړو لورو مذاکراتي پلاوی به دا ظلم په اوربند باندې موافقه وکړي. اوږدمهاله اوربند چې د هغو په ترڅ کې وکولی شي چې یوې دایمي موافقې ته سره ورسیږي، خو متاسفانه څرنګه چې زموږ توقع هغسې ونه شول او بیا هم له د تیر په څیر په کلیشهیي مسایلو باندې بحث وسو او هغه څه چې د خلکو توقع وه هغه په اعلامیې کې نه دي ذکر شوي او نه هم دوی توافق ته باندې رسېدلي دي.
د تیرې شنبې او یک شنبې په ورځو کې په دوحه کې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ دوه ورځنۍ خبرې وشوې چې ډیری افغانان ورته خوشاله وو. دوی پایلې پر سوله، اوږدمهاله اوربند، راتلونکي نظام او یو شمېر نورو عمومي موضوعاتو خبرې کول بلل، خو د دوی په نظر په دغه ناسته کې پر ډیرو وړو مواردو بحث او خبرې شوې دي.
و موریدل چې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د تیرې ورځې د ناستې اعلامیې یو شمیر افغانان مایوس کړي دي. وړاندې مې یو لنډکی بحث کې په دې اړه د چارو له کتونکو سید خالد سعادت او محمد خان مسلم نه وپوښتل چې د دغو خبرو پایله ولې داسې نه ولا کسنګ چې ورته تامه کېده. په پایل کې خاغلی سعادت راته وویل،
زه فکر کوم چې منګه لبده منغه د سیو حالت کیو چې دلته د هغه فضا چې د سولې د خبرو لپاره مسشه و چې اوس هغه نړیږي لمنځ دی او دا د جګړې شدت دی. طالبان په دې باور دي چې موږ په جګړه کې برلاسي یو، موږ په جګړه کې کامیاب یو او په ځمن کې دوی لپاره د سولې خبرې دمر ګټور نه لکه څنګه چې په جګړه کې د ما حقیقت ده چې د سولې خبرې کې دوی کولای شي د واک تر ستل لپاره ورسیږي، نه په جګړه کې. ځکه شل کاله دوی جګړه وکړه، دوه کاله مذاکرات، یو نیم کال مذاکرات وکړه، دومره څه چې مذاکرات کې ترلاسه کړ، زه فکر کوم چې په شل کاله جګړه کې نو ترلاسه کړ. یو مسله دیو مسله دا ده چې دلته د ماته تخکاری څه شي موږ ګورو لبد مرغه دا به ډیر یو بد حالت ولري چې د سیاسي طالبانو او د جګړې طالبانو ترمنځ واټن جوړ شوی دی. دغه واټن
ترسو چې کوشیر نشي ترسو چې راځي بیرته سره یو ځای نشي دا بډیر سنن وسیږي چې موږ دیو دایمي اوربند خبري وکړو ځکه دا غد جګړه طالبان دوی د فصح خوبونه ګوري دي دوی په عمل کې چې موږ عملیات نه کوو ولی په تاسو وی چې تقریبا د غول
سعادت صاحب په دوه کې سره کوم کسان ټول سی وو مثلا د طالبان له خوا ملا برادر په مشرۍ د پلاوي کې و دا غرض دی خوانه هم ډاکټر صاحب عبد الله چې د سولې په چارو کې لمړی خبره کوي دوی کولای شوی چې هدا اقل د اختر په مخه یا هم غد درې میاشتنی اوربند خبره کېدلې اما په اعلامیه کې بيخي داسې سره نغله چې ملموس وي او د دې وسنې ستونزې د حل لارې څرک پکې ولګيږي
په اعلامیه کې نوې خبره نشته په اعلامیه کې هیڅ پرمختګ نه شوی زه فکر کوم چې د افغانستان د خلکو د هیلې مدن باندې همدغه خاوري واړول شوی موږ تمه درلوده چې یو پرمختګ هدا اقل کې یو قربان نکی کی دو بعد نه پر بعد یو اساس کې خودل شي بن سر کې خودل شي لبد مرغونه شو په اعلامیه کې هیڅ نه خبر نشته او زه فکر کوم چې ما غزړی په بولال تکراریږي چې موږ به دا حکم باغو کو ما مخې ویل چې د جګړې د شدت او د جګړې د صورت دومره زیات شوی چې تر بیلانس له منځه وړل کله تاسو د جګړې او د سولې ترمنځ شکل بیلانس ساتي ته به خبر د سولې خبرې کیږي د مذاکرې خبرې کیږي په ما غکچه باندې بلا خره جګړه کمیږي اما په افغانستان کې د مسله د غوډمې شدري مې شي بلا کې روانه ده خصوصا د امریکا ځکه کو نو دی نه سره سم دا مسله بلا کې سمانه ده نو زما باور ده چې دلته د بیلانس نه ساتل شو تر څو د بیلانس را منځ نه شي دا ډیره مشکل وسیږي دوم تاسو ویل چې د لوړو مذاکراتي ټیمونو چې د ډاکټر صاحب عبد الله او د ملا برادر ترمن باندې زه فکر کوم چې دلته د دوی سید چفان حکومت تر هغه وړاندې کړی د افغان حکومت مذاکراتي پلاوی لګل دی په عین زمان کې دوی کوشش کوي چې هداقل یو نتیجې ته ورسیږي اما مقابل جانب په هیڅ صورت نه ځریږي چې هغه دی په اوس وخت کې د سولې مذاکرات لپاره د افغان حکومت خبرې ومني دا که هر څوک هتا ولې
فشار استاد پښتنه دا پیدا کیږي پښتنه دا پیدا کیږي اوریدونکو سره چې دوی د غدوا ورځې په څه خبرې وکړي بل اخر د سې اعلامیه ورکړي چې فکر کوي دوی فقط نیم ساعت سره ناس یم داسې اعلامیه ورکړي نو دغه بحثونه تاسو په نظر دوه ورځې په څه سره ورټولو
لمړی ورځ معلومات چې لمړی ورځ معلومات دا دي چې مسلې خیر روانې وي حتی په میکانیزم باندې خبرې کېدلې د اساسي قانون په تعدیل باندې خبرې کېدلې د نظام په جوړښت باندې خبرې کېدلې هغه څه چې موږ ته معلومات کېدل اما د مو ورځ کې چې بل اخر دغه مسلې به بل 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 ورته لاړه پرې دا شکونه جاري دغه شکونه دا جاري چې ممکن د پاکستان لخوا طالبان ته ویل شي چې وو جګړه کې تاسو بل لاسه سي بل اخر مخته راشي په جګړه کې او سولې تاسو ګټ نه کوي
سلامات سید پانتون استاد او د چارو کتونکو سید خالد عادت تاسو نه ډیر مننه بل کتون کې چې سیاسي چارې ساری احمد خان مسلم را سره استډیو ته وصل دی مسلم صاحب تاسو مونږ نه څه خی د قطر د غونډې د ناکامۍ عوامل څه دي
بسم الله الرحمن الرحیم ټول افغانان ته زړه کوم سلامونه وړاندې کوم الله پاک دې وکړي چې بخیر سوله او دایمي ورمن خوندان شو ما په ان ما په فکر اول ورځ په 2001 کې چې په بون کې کوم غونډه جوړه سو هلته کومې ودا غزې چې ما د شهر سره ورې ما په نظر خارجان هم سایګان کتن په افغانستان کې دایمي سوله دایمي اوربند غواړي بل چې د قطر خبرې وي د خلیزاد او د طالبانو هلتم نه افغانان ته چا وخت ورکړي نه حکومت ته ورکړي پټ خبرې وي پټ خبرې سمانه د دروازو ده شه او باید افغانانو سره شریک وي د افغانانو خبرې دي د افغانانو مشکل دي او بل هغه خلک په ور کې سوځي ټول افغانان د اوربند ته دي د ورځې څو قرباني دي تاسو دا اوس وګورئ جګړو ته او بل خبره چې ډیره مهمه ده چې کرځي صبر ته د میدان راوګرځي اصل د پیډ میدان کرځي صاحب دی نو موږ خپل معلومه سو چې دا خبرې چې نتیجه د بهیر وکړي
نو مسلم صاحب که خبره نتیجه نه ورکوي که خبره نتیجه نه ورکوي یا به پایلې غونډه پاتې رسیږي خو خدای دا چې هغه څه مسائل چې جنجالي دي هغه ولس سره شریک شي ولس په تامه او ولس حق لري چې پوښتنه چې په څه خبرو جنجال روان ده مادي په اعلامیه کې د غصه اشاره و نه کړه
ولس خو نه جرګه مشوره کې د سوي په نامه جوړ سول چې خپل پښې و ته چې ولس وایي جرګه ولې چې نو سو هغه کوم قربان اولیات ټول ضمانت اولیات د جګړې لپاره هغه وځ د بنیان په مقابل ټول جرګه و چې بنیان دي خوشي شي مګر قربان دي دنیا وای دي زمانه څوک شورا امنیت دنیا دي زمانه څوک چې ونه سو ولس خواران یو څوک قدرت لري زور لري فقط ولز د قربانی لپاره دي چې بچان یې مری بمباریږي کورونه چوریږي فرار کوي بهریږي مجلس کوي ولس صدا علاک قرار لري د ولس هیڅ شی د خواران نه نسته
د قطر د پرونی غړې اعلامي په اړه مو د چارو د کارپوهانو نظرونه اوریدل
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وله ازادي رادیو واوري
په افغانستان کې مو د جګړو او سولو د هڅو په اړه واوریدل، خو اوس درته دا وایو چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هرات ولایت کې دی او د ولایت د سفر هدف دا دی چې دغه ولایت امنیتي وضعیت وارزوي. دا چې ښاغلی غنی په هرات کې څه کړي څه ویلي، زموږ خبریال را سره ټلیفون په کرخه سټوډیو ته وصل شوی. مهرباني وکړئ که هرات ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر د اجنډا او د غرض د شو خبرو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
ولسمشر غنی هرات ته په داخلي دو سره په 201 ظفر او خپل اردو کې لګلپور امنیتی چارواکو سره لیدنه وکړه. د ولسمشر مرستیال ویان لطیف محمود وویل چې د افغانستان ولسمشر د امنیتی وضعیت د ځوان لپاره دغه ولایت ته ورغلی دی. ولسمشر مانی هم د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي دي چې ښاغلی غنی د دغه سفر په ترڅ کې د افغانستان په لویدیځ کې د امنیتي او دفاعي سکتورونو ته د لارښوونه کړې څو د وضعیت د ښه والي لپاره هڅې وکړي. د ارګ د اعلامیې پر بنسټ ولسمشر غنی د هرات له یوه پخواني جهادي قومندان محمد اسماعیل خان سره هم کتلي او دواړو لورو په هرات کې د روان وضعیت او د افغان ځواکونو په ملاتړ خبرې کړي. محمد اسماعیل خان په هرات کې د طالبانو پلاس ولسوالۍ د پرله پسې سقوط په پایله کې ولسي پاڅون کوونکي راټول کړل تر څو د دغه ډلې پر ضد جګړه وکړي. دا پخوانی جهادي قومندان په هرات کې د طالبانو د حملو زیاتوالي ته په کتو سره وایي چې دا بلواګره ډله د زور لاله پر افغانستان نشي واکمنېدلای. په داسې حال کې ولسمشر غنی هرات ته سفر کوي چې د قطر په دوحه کې د طالبانو او د حکومت د پلاو ترمنځ جوړبند او د تشدد د کمولو لپاره مذاکراتي ناسته له دوه ورځو وروسته جوړبند په نه اعلامېدو پای ته ورسېده. دا د ولسمشر غنی ولسم سفر دی چې د خپل واکمنۍ له پیل څخه یې ترجمه هرات ته ترسره کړی دی. په دې سفر کې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح، د ولسمشر د دفتر رئیس متین بیگ، د محلي ارګانونو ادارې مشر شرین کټاوازی او د ولسمشر ستر سلاکار عبدالوحید قطالی هم دغه ملتیا کوي.
ډیره مننه اوریدونکو. هرات ته مو د افغان ولسمشر د سفر په اړه زموږ د خبريال خبري اوریدي.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، ټوئیټر، اس ایم ایس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
بله، له ازادي رادیو سره اوسې زموږ خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي. په دویم نیمایي کې درته دوه خبرونه هم لرو. یو خبرونه داده چې د یونیسف او ازادي رادیو ګر خبرونه چې د ماشومان لپاره لري. اوس راځو دې ته چې د افغانستان او پاکستان د ډیپلوماټیکو په اړه باندې ورستي جزئیات او پرمختګونه سدي. په اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور سلسله علي خیل د تختون پیښې له افغانستان سربیره پاکستان کې هم پراخ خبرګونونه راپورته کړي دي. نن د دې پیښې د غندنې په هوډ د پېښور پریس کلب مخې ته د واک تحریک لخوا لاریون وشو. د پښتنو ښځو د سیاسي شوري غورځنګ د تحریک د دې پیښې عاملانو ته د سخت سزا غوښتنه وکړه او پر ملګرو ملتونو یې غږ وکړ چې دا قضیه پرې په بې پرې ډول وڅېړي. تفصیل په دې راپور کې.
لزګونه خزی چې د سلسلې علي خیر لپاره عدالت غواړي. دوی د پیښور پریس کلب مخې ته راټول شوي او په اسلام آباد کې د افغان سفیر لور سلسلې علي خیر سره زور زیاتې غندي او دا پیښه د ټولو ډیپلوماټیکو اصولو خلاف او د پاکستاني حکومت ناغېړي او کمکاري بولي. دا لاریون د واک تحریک لخوا چې د پښتنو ښځو د سیاسي شعوري غورځنګ په نوم هم یادېږي وشو. لاریون کوونکو نیوکه کوله چې د اسلام آباد په څیر یو امن سیمه کې څه ډول د یو لوړ پوړي ډیپلوماټ لور تختول کیږي. د واک تحریک غړی او د لاریون ګډونواله جینا
تا خو د یو سفیر لور ودا حکم یو عام خبره نه و. دغه رقم منونه چې د ستر سره کیږي دلته خو تقریبا 2 میلیونه افغانان پراته دي. دلته خو بیا یو هم سیف نه دی، یو هم سکیور نه دی. کوربه هیواد پاکستان دی، د دې سخت اقدام دی واخلي.
د لاریون ګډونوالو غوښتنه کوله چې دا قضیه د ملګری ملتونو وڅېړي. د لاریون ګډونواله قندی صافی وایي د پیښې پلتنې باید په نړیواله کچه مطرح شي.
د دې عاملین دي، اصلي عاملین دي مخې ته راوړل شي او هغه دلایل او هغه ټول د ټولو په مخ کې ټول افغانان ته وښودل شي چې دا څنګه د دې جلګې سره داسې ناروا چلند شوی دی او هغوی ته موږ بین المللي قوانینو په اساس د سزا غوښتنه کوو.
پیښور کې داسې مهال لاریون کېږي چې د افغانستان حکومت د دې پیښې په غبرګون کې خپل ټول لوړ پوړي ډیپلوماټان کابل ته راغوښتي. ویلي دي چې د قضیې تر پلټنې عاملانو ته د سزا او ترخوایي د امنیتي خوندیتوب د ډاډ پورې بدل ته پاتې شي. خو پاکستان د افغان حکومت په دې پریکړه خفګان ښودلی او وایي کابل دې پر دې پریکړه بیا غور وکړي. هغه اړوند د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر خپل پاکستانی سیال شاه محمود قریشي سره پر ټلیفون خبرې کړي او پر هغه څرګندونو یې اندېښنه ښودلې چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي سلسله نه ده تختول شوې بلکې دا موضوع هندي استخباراتو ډېره رسنیزه کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد وایي ښاغلي اتمر قریشي ته ویلي غیر مسلکی څرګندونې او له وخت وړاندې قضاوت دوه اړخیزو اړیکو او د روانو څېړنو اعتبار ته ډېر زیان رسولی شي.
داسې څرګندونې چې مخکې د تحقیق له تکمیلېدلو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر لخوا سوي دي دواړو هیوادونو پر اړیکو باندې او د تحقیق پر بهیر باندې د منفي اغېز کولو په هکله خپل اندېښنه څرګنده کړله.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانستان چمتو دی چې د دې قضیې په بېپري ډول څېړنه کې له پاکستان سره مرسته وکړي او په دې تړاو به ژر یو پلاوی دې هیواد ته سفر وکړي. سلسله علی خیل د شنبه په ورځ هغه مهال چې خپل کور ته نږدې له بازار ستنېده وتښتول شوه او له شکنجې وروسته بېرته وموندل شوه. د هغه پلار او په پاکستان کې افغان سفیر نجیب الله علی خیل وایي د لور روغتیایي وضعیت اوس ښه دی.
د اروزګان چارواکو ومنله چې دغه ولایت وروستۍ ولسوالۍ د هراود یې طالبانو ته پرېښوده. تفصیل یې په دې راپور کې.
چارواکی وای د اورزګان ولایت یوازنی پاتې دهراوت ولسوالی تیر شپه او وسلوالو طالبانو ته پریښیده. د اورزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد نن ازادي راډیو ته تایید کړی چې د یادی ولسوالی څخه ټول امنیتی سرتیری په خوندې توګه راستلې دي او ولسوالی طالبانو ته پریښیده.
د شو امنیتی تدابیر په نظر کې نیولو سره زموږ هغه امنیتی پرسونل چې د دهراوت ولسوالی کې و وی په صحیح ډول بېل کوم تلفاتو څخه موږ مرکز ترین کور ته انتقال کړو او دا غن وروسته به په دې باندې تصمیم نیول کېږي چې دا موږ امنیتي سرتیری او قوتونه د لاشو امنیتي تدابیرو په خاطر د امنیت تامینولو په خاطر باندې په کومو ساحو کې ځای پر ځای شي دا به وروسته په ډاګه شي.
نموړي دا ونه ویل چې د افغان سرتیرو سره یې نظامي تجهیزات هم را انتقال کړي او کنه. خو په سیمه کې یو شمېر ځایي خلکو ازادي راډیو ته ویل چې افغان پوځیانو ټول نظامي تجهیزات وسلوالو طالبانو ته پرېښي دي. دا په داسې حال کې دی چې په تېره جون میاشت کې د اروزګان پنځه ولسوالۍ ګیزاب، چینارتو، خاص اروزګان، شیداساس او چوره ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسونو ته لوېدلې وې. د وسلوالو طالبانو ویان کاری سپ احمدی هم د خپل لوري څخه د یادی ولسوالۍ د سکوت پخلی کړی دی او ویلی دی چې ټول نظامی تجهیزات د دې لاسونو ته ورغلی دی. د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ هم وسلوالو طالبانو له تیرو پنځو کلونو راهیسې چار چاپیره کلک ماسیره کړې دي چې د دغه ولایت د ولایتي شورا د مسؤلینو پر اساس د یاد ولایت یوازې شاوخوا دېرش سلنه خاوره د دولت سره ده.
تاسو له پیغامونو
نام لا رحمان یم دروازګان د ولایت چرچنه د ولسوالۍ څخه سره پړې ته کیم او د ډېر وخت د سیستم مو څه سره کار کوم او اوس د څو میاشتې چې زموږ معاشات پر سیستم مو څه باندې پاتې دي او د زموږ معاشونه بانک ته نه لیږي نو موږ د ازادۍ راډیو د کارکونکو په ساحل کې د زموږ شخص تر مربوطه دفتره پرې ورسېږي تر هغه باندې چارواکو ورسېږي تر څو پرې زموږ معاشونه پر وخت جمع کړي. السلام علیکم. د ازادۍ راډیو څخه ډېره مننه. مہربانی
نمے سید اللہ ستار منگل دا پکیا ولایت مرکز گردیز نا دیا زبیر ردی پیغام پتوالی مسین کی سوال پیغام پتو غختنا نیتا گا دا لہام و خلق تخاو لا خصوصا لا پکیا والو تخاو چې دوی کورونا جدي نه نیسي او دوی خپل ګڼې ګوڼې ځایونو ته ځي او دوی د کورونا کوم هغه مسایل چې دي چې په او روغتیایي کارکوونکي دوی ته تشریح کوي، دوی په هغې باندې عمل نه کوي. بدبختانه زه ویلی شم چې په دې سره په پکتیا کې د ناروغانو شمېر بیخي زیات شوی دی. نو لا هم خلکو هم غوښتنه دغه ده دوی د کوم کورونا کومې لارښوونې چې د عامې روغتیا وزارت له طرفه ورته کېږي دوی دې په هغه باندې عمل وکړي، تر څو له کورونا څخه دوی وسکر شي او په عموماً کې ټول افغانستان هېواد له دغه کورونا وایرس څخه وژغورل شي. تر پیل پیغام مو په خدای سپارم، د خدای په امان.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
څلور نیمه بجې شوې.